السلام علیکم، سحر مو په خیر. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو د نن ورځې اولنې غړی اوري. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د کال 2014 د مارچ 24 نیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دي. زه منور شاه د خبرونو ویان شاهین بنیرې او تکنیکی همکار جوناتن د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې ستاسو هر کله کو په دې خبرونه کې بعد د سیمې د کورنۍ او سیمې او نړیوالو په موضوعاتو په اړه یو شمېر رپورټونه واورئ. خوندورې سندرې هم درته لرو، خو راځئ چې په سر کې د شاهین بنیرې نه د دې سات خبرونه واورو.
ستړي مشه او سهار مو په خیر. اړومبي د دې وخت مهم خبرونه. چارواکي دا کوي چې د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر ملا محمد رسولي نیولې دی. نن په کابل کې د جی پلس یا او باندې ډلې هیوادونو د اوردنۍ غونډې دویمه ده او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل. چارواکي دا کوي چې د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر ملا محمد رسولي نیولې دی. د پاکستاني استخباراتو چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال لیډو ته ویلي چې د دې هیواد امنیتی ادارو د پاکستان او افغانستان د پولیسو نه طالب کماندان ملا محمد رسول سره د دوو ملګرو په خپل تحویل کې اخیسته دی او پوښتنې ترې کوي. بلخوا د ملا رسول مرستال ملا عبدالمنان نیازی خبری رسنیو ته ویلي چې ملا رسول نه دی نیول شوی، اوس هم په افغانستان کې موجود دی او د خپلې ډلې مشري کوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال د ملا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدو نه وروستو ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوی مشر وټاکل شو، خو د وسلوالو یوه ډله ترې جلا شوه او ملا رسول خپل مشر وټاکه. وخت په وخت دواړو ډلو ترمنځ د انخطو راپورونه هم رارسېدلي دي. نن په کابل کې د جی او پلس یا او باندې ډلې هیوادونو د دورځنۍ غونډې دویمه ده. د دې ډلې بنیاد په کال 2010 کې کېښودل شو. نن د وزیرانو په کچه څلورمه غونډه کیږي. د جی او پلس اوسمهالی مشري سیرالیون کوي. د دې هیواد د مالی وزیر کفالا مارا تېره ورځ د غونډې برخوالو ته وویل چې امنیت د پرمختګ لاره پرانیزي.
ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلې هیوادونه له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای دې ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري.
د اوه باندې ډلې هیوادونو په نننۍ غونډه کې د روان میلادي کال او راتلونکي لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ د رامنځته کېدو په لارو چارو خبرې کیږي. تمه دا چې د غونډې په پای کې د افغانستان په ګډون د 10 هیوادونو دا ډله ګډه اعلامیه هم خپره کړي. اروپایي چارواکي وایي د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د شویو بریدونو لپاره مشکوک بم جوړونکي یو د هغه ځانمرګي برید کوونکو نه دی چې د برسلس په هوایي ډګر یې برید کړی دی. پرون د بلجیم خبری ایجنس ته د وینا په وخت اروپایي چارواکو ویلي چې په بلجیم کې د برید د ځای نه کومې نمونې راټولې کړي او د هغې په بنیاد کوم ډي این اې ټیسټ کړی. هغه د پیرس د برید د ځای نه د راټولو شوو نمونو سره سمې خوري او دا ښایي چې دغه کس نجم الاشراوي دی. د نجم په اړه باور کېده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره خلک برتی کول. د فرانسې یو سینیټر نتالی ګولډ اے پی خبري ایجنس ته ویلي چې په دواړو بریدونو کې د نجم برخه اخیستل ښایي چې د پیرس او بلجیم بریدونه یوې ډلې کړي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدل دی. نوموړی به نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ویني. تمه ده چې په دې سفر کې به کیری ګوري چې آیا د روسیې مشرتابه د شام د ولسمشر بشار الاسد د واک نه د لرې کېدو په اړه خبرو اترو ته آماده دی او که نه. د یوکرین په اړه به نوموړی په روسیې غږ کوي چې په دغه هیواد کې په روس پلوه بلتون پالو زور واچوي چې د اوربند په شرطونو عمل وکړي. د یو بل راپور تر مخه روسیې د یوکرین په حکومت تور پورې کړی دی چې د منس د موافقې په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. تېره ورځ په ماسکو کې خبریالانو سره د خبرو په وخت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د حکومت لخوا کار نه کول د یوکرین په مشرقي برخه کې د امن په ځای کولو کې یو لوی خنډ دی. روسیې په جنیوا کې د شام د سولې د خبرو پر ټولو لوریو غږ کړی دی چې له زغمه کار واخلي، ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږده وي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوپ نن ویلی چې دا تمه نشي کېدی چې مذاکرات باید زر او اسان وي. همداراز نن د جرمنی د بارنو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلی چې د سولې په خبرو کې باید هیڅ وخت له لاسه ورنکړل شي. د لټولو لوریو غوښتنه وکړه چې مذاکرات ونه ځنډوي. د تیره ورځ په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته دا خبرې کړې دي. په یونان کې یو شمېر مرستندویو ټولنو هم ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. د هغه موسسې دي چې له کډوالو سره مرسته کوي. د بشري حقونو موسسو د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر شوې موافقې انتقاد کړی دی چې له مخې باید د کډوالو د ستونزو زر د زر وکتل شي او کوم کډوال چې اسناد د منلو نه وي هغه به بیرته ترکیې ته استول کیږي. مرستندویو ټولنو ویلي دي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند به د دوی کارونه سخت کړي. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. دا لوبه د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. لوبه د کابل په وخت د ماسپخین په 3 بجې شروع کیږي. افغانستان نړیوال جام ته د غوراوي په ای گروپ کې دی چې تر اوسه شپږ لوبې کړي، څلور بیللي او دوه یې ګټلې دي. له جاپان سره لومړی لوبه افغانستان په ایران کې کړې وه چې شپږ د صفر په وړاندې بیللې وه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې درته د نن ورځې په اولنۍ غړی کې اولنۍ خبرونه سلام پختونخوا وړاندې کوو. په دې کې به د سیمې نه د تازه حال تر څنګه واورئ. د پاکستان استخباراتي ادارې وایي د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر ملا رسول یې نیولی، خو د دغه ډلې مشران د دې خبر تردید کوي. د اوبو پاک لوی نړیواله څېړنیز اداره وایي پاکستان کې په ملیونونو خلک د سکلو پاک اوبو ته رسایي نه لري. د ماحولیاتو ماهرین وایي چې دې لړ کې حکومت لا هنګامي ګامونه پورته کول پکار دي.
واټر پالیسی چې کومه ده دا یو هنګامي صورت باندې دا پکای چې دوی دا نافذ کړي. خیبر پختونخوا دا یو کال مخکې په اوس وخت کې واټر پالیسی نافذ کړې ده.
د مومند جنسی د خوایزو بیزو خلک وایي ماشومان یې د تعلیم نه بې برخې دي چې له وجې ټول پام ټوپک ته اوړي.
دلته یوازینی یو شی ورته په میراث ټوپک پاتې دی او دشمن او دوست ته مانی نه غزمن دشمن دی غزمن دوست دا ورته معلوم دی، مګر دشمن د تعلیم له لرې ساتل دی دا ورته نه دی معلوم.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه تر څنګه به خوندورې سندرې هم د خپرونې برخه وي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونو اولنې غړې سلام پښتونخوا درته وړاندې کوو چې په دې کې به تاسو ته خوندوري سندرې هم لرو، خو راځو د دې غړې اولنې ریپورت ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستانی استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د دې هیواد امنیتي ادارو د افغان طالبانو یو مشر ملا محمد رسول نیولی. د نوموړي مرستیال دغه خبرونه رد کړي دي. د یادونه وړ ده چې تېر کال د ملا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه پس ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوی مشر جوړ شو. د ملا رسول په مشرۍ ترې یوه ډله جدا شوه او د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت خونړۍ نښتې هم کیږي. په دې هکله نور حال د سیلاب مسعود رپورټ کې اورو.
د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارې یوه لوړ رتبه چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د پاکستان د امنیتي فورس سرتیرو د افغان طالبانو د ملا اختر منصور د مخالفې ډلې مشر ملا محمد رسول د روانې میاشتې د اولنۍ هفتې په دوران کښې نیولی بندي کړی او د پښتنې ګوژنې دپاره یې نامعلوم ځای ته بیولی دا. دای دا چارواکی دا ویلی دی چه دینیولو با دیکاولو پا وقت مولا محمد رسول ده بلوچستان چمن سرا نجده پا یو زایک چه موجود و چه ده امنیتی فورس سرتیریو سرا ده دو نورو ملگریو شکل که وی نیوان بل طرفتا ده مولا محمد رسول مرستیال مولا عبدالمانان نیازی دوی ورز مخشی یوی خبری اداره تا ویلی دی چه مولا محمد رسول پا افغانستان چه موجود دای آزاد دای ده خپلو ملگریو مشری کوی نیازی دهان زیاده کرده دا چه دمیجا ده تاریک حل زله ده یو تند ده بندی کولو یا مرک سرا تڑلی ندی دا دهان یادوی چه پا پاکستان چه زن خبری ادارو ده افغان طالبانو پا حواله سرا ده مولا محمد رسول دینیولو بندی کولو خبر خور کرده وان خود پاکستان حکومتی ادارو چارواکیو ده دوی دینیولو بندی کولو پا خلایل یا کرده نوان سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا زیارت دا ورزی خپرونی
مشالونا
پا پاوکم یولسو بجو
تاندے ہیلے
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
پا اتا منٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال ترانا لاندے
پا دونیمی بجو
روخانہ مستقبل
پا پاوکم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا اتا منٹ دا پاسا سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې اولنۍ غړی سلام پښتونخوا اوري په دې خبرونه کې موږ د سیمې تازه حال هم اخلو د مغال د اسلام آباد نه زمونږ خبریال رابیا اکرم خان را سره د ټلیفون په لیکه ده رابیا سهار مو په خیر که دا راته ووایي چې پرون د پاکستان ورځ ونمانځل شوه دغه په 3 مارچ هر کال نمانځل کېږي په دې حواله د هند وزیر اعظم هم د پاکستان ولس ته مبارکي ویلې ده په دې اړه څه تفصیل لري
بالکل منور شاہ د چهارشنبه په ورځ د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي دي چې هند پاکستان سره ټول معاملات د مذاکراتو د لارې هوارول غواړي د هندي مطبوعاتو مطابق د پاکستان د ورځې په موقع د پاکستان وزیر اعظم ته د مبارکۍ په پیغام کې د نریندر مودی وینا وه چې ملک کې د پورم نه مذاکراتو د لارې پاکستان سره ټول معاملات د ترهګرۍ او د تشدد نه پاکې فضا کې کول غواړي د هندي مطبوعات دا هم وایي چې د هند وزیر اعظم خواهش لري چې پاکستان سره د ښه ګاونډیانو تعلقات جوړ کړي د دې نه علاوه خپل ټویټر پیغام کې د هند وزیر اعظم پاکستان ته یو وار بیا د خیر سکاري وړاندیز کړی دی دغه بل پیغام چې و هغه د هند های کمشنر د لارې چې دی پاکستان وزیر اعظم ته لیږل شوی و منور شاه په خصوصي موقعو د دواړو ملکونو مشرانو یو بل ته د خیر سګالی په پیغامونه لیږي او دې ځل دا پیغام داسې وخت کې مخکې ته راغلی دی چې دواړه ملکونه د مذاکراتو لپاره کوشونه کوي تیر کار دواړه ملکونه په دې متفق شوي وو چې مذاکرات په شروع کېږي خو د هند په پوځي اډې پټانکوټ کې برید نه پس تعلقات د تن ښکار شوي وو هند سیلر کې دا وایي چې په پټانکوټ پوځي اډې برید په پاکستان ناکانونه ګرځول شوي ډلې جیش محمد کړی وو دې لړکې پاکستان ته معلومات هم ورکړي وو د څه چې پاکستان تحقیقات کړي وو او د روانې میاشت په اخره کې د دې پیښې په لټون لپاره د پاکستان یو تحقیقاتي ډله هم هند ته روانه ده
ډېره مننه رابیا جان دا راسره د اسلام آباد نه خپله خبریاله وه چې د پاکستان او هند ترمنځ د وروستیو اړیکو یا د یو بل سره د پیغامونو په شریکولو یې خبرولو
دا مشال ریډیو ده
د اوبو پاړه د پوهاوی ورکول نړیواله اداره واټر اېډ وایي چې په پاکستان کې زیاتره خلک د سکلو پاک اوبو ته رسایي نه لري چې له وجې یې له مختلفو ناروغیو سره مخ کیږي هلته بیا د ماحولیاتي چارو ځینې پوهان وایي په پاکستان کې یوازې د پاک اوبو مسله نه ده بلکې د اوبو مقدار هم ورځ تر بلې کمیږي زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع یو رپورټ برابر کړی چې تاسو اورېدو ته رابولم
د اوبو پاړه د پوهاوی ورکولو نړیواله اداره واټر اېډ وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 14 میلیونه خلک د سکلو لپاره پاکو اوبو ته رسایي نه لري واټر اېډ ادارې په خپله ویب پاڼه لیکلي دي چې پاکستان د نړۍ په اوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د خلکو لپاره د سکلو د پاکو اوبو انتظام نشته او زیاتره خلک د ګنده اوبو سکلو له وجې له مختلفو بیمارو سره مخ کیږي د ماحولیاتي چارو په عادل ظریف وایي په پاکستان کې نه یوازې د پاکو اوبو مسئله ده بلکې په دې هیواد کې اوبه هم ورځ تر بلې کمیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي
زب دا وما چې د اوبو قلت دو وجوهات دي به خدای چې زمون ذخایر کې کم د اوبو وو پخوا چې کله پاکستان آزادی کې نو هغه ټایم کې د یو کس حساب باندې 2000 کیوبیک فوټ اوبو بلکې دا غي هم زیات وو او بیا چې څومره ترقی وشوه څومره آبادی سوا شوه دا غي سره د اوبو مقدار اوس دومره شو چې 500 د کیوبیک فوټ پر د یو کس لپاره دا غي هم کمیږي نو دې ته موږ واټر سټریس وایو کنه او ان قریب بدا یو 100 کالو پس یو شل کالو پس بدا واټر سکیر سینو دا ډیره خطر
واټر ایډ اداري په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې هر کال د 2000 په شاوخوا کې د 15 کلونو نه کم عمره ماشومان د خرابو اوبو د استعمالولو وروسته د حیزې له وجې مړه کیږي. د ماحولیاتي چارو یو بل پوه شوکت شرار چې په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته د پاک اوبو رسای په اړه څېړنې هم کړې دي وایي چې که څه هم پاکې اوبو د ملګرو ملتونو تر مخه د ولس په بنیادي حقونو کې راځي خو په پاکستان کې ګڼ شمېر خلک له دې حق نه محروم دي.
ډېر زیاتو خلکو ته اوبه ملاوېږي درې وجوهات دي. یو خو دا ده چې زمونږ چې کوم د تازه اوبو کوم سورسز دي پېپر چې استعمال شوي دي نو دا پېپر خراب دي. د دې صحت باندې ډېر تقریبا 60% بیماریا لګي دي
واټر ایډ اداره وایي چې د پاکستان په سیر هیوادونو کې خلک اکثره پاکې اوبو په پیسو اخلي چې له وجې یې هغوی ته مالي تاوانونه هم رسیږي. عادل شریف وایي د پاکستان مرکزي حکومت اولس ته د پاکو اوبو رسای په اړه هیڅ پالیسي نه ده جوړه کړې. البته د خیبر پښتونخوا حکومت دې لړکی یوه تګلاره جوړه کړې ده.
دا یو هنګامي صورت باندې دا پکای چې دوی دا نافذ کی چې وای دا واټر پالیسی دا د اوبو حفاظت د شل کالونو په دې خبرې شوی دي خو واټر پالیسی نشته. البته یو خبره شته چې خیبر پښتونخوا دا یو کال مخکې په اوس شپږ میاشتې مخکې واټر پالیسی کړی ده نافذ کړی ده.
په پاکستان کې اولس ته د پاکو اوبو رسای لپاره د حکومتي پالیسۍ په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شو.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا نا اتنگ شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
د موسیقۍ استادان په سهال
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی هارون باچا هنری غړی هم د نن ورځې په اوږدو کې اوریدلی شي. د روانې غړی ریپورټونو لړۍ ته ورزو. د مومندو په خوېزو بیزو سیمه کې ځوانان د تعلیمي ادارو د کمی سره مخ دي. د یادې سیمې خلک وایي ماشومان یې قلم او کتاب نه لري او ټوله مخه یې ټوپک ته ده چې له وجې سیمه شاته پاتې کیږي او بدامنی پکې ورځ په ورځ زیاتیږي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نظم خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د برمهون د جنسی په خوایزی او بایزی سب ډیویژن کې د وړو او لویو سکولونو د نشوالي لوج اولسوای د دغه سیمې ماشومان به تعلیم لویږي. د ترهګری لوی وجه دا هم ده چې ماشومان د قلم او کتاب نه لري دي او ټوپک ته نږدې دي.
زه کوډا خیلی مونږ می اجی عبد الله خان
چې دلته یوازینه یو شی ته په میراث ټوپک پاتې دي او دشمن او دوست ته باندې نه غږ موږ دشمن دی غږ موږ دوست دا او ته معلوم دي مګر دشمن به سوادي ده دا ته نه معلومه.
دشمن د تعلیم لری ساتل لیدا وت نه دی معلوم نو پزې نه دی چې لاور ته پینډای ته اسلام آباد ته نور خاریا وته فرن په خور ته بلجی ته توجه شي دا باندې محروم علاقه ته توجه شي نواب او د پیر صاحب د دې راضی کول نه دی پکار چاغل سکول ورکه چاغه تنخه منخاوی او د بوسو کوټه پیدا شي
دغه دواره سیمه د ډیورند کرخ سره نږدې آباد دي چې حکومتي ادارو هم ورته د صحت تعلیم او د مواصلاتي رابطو ډیر محدود سہولتونه ورکړي زیارت ګل اتمرخیل وای
سکولونه اول خوشتانه په بمونو الوت دي کوم چې شته دي په هغه کې ماسټران نشته سبقونه پکې نشته کوم ماسټران چې دي هغوی په وار باندې سبقونه وایي ول نور مزدوران نیولې دي کلي ولس کې مې مولا وته کېنولې دي دا یو سیستم یې جوړ کړی دی هغه د بدو نه بتر دی د هغې نه وروسته چې کوم زموږ غټ سکولونه خو بیخي شته نو بل زیاته مونږ رسېدګي هم نشو کولی های سکول نشته
او د خوایزو د سیمې اوسېدونکي قمرګل وایي چې د هغوی ماشومان تر د پنځم پورې خو زده کړې وکړي ولې وروسته بیا کوم سکول نشته چې زده کړې پکې وکړي نو همدا وجه ده چې ځوانان زیاتره د کلي په بانډو کې ژوند کوي او یا بهرنو ښارونو ته مزدورۍ ته لاړ شي بیا مې د ایجنسی ایجوکیشن افسر محمد ایجنسی سید ګل سره خبرې وکړې نو هغه وویل
کم ټیچران چې ډیوټي نه کوي یا نه کوله هغې پسې مونږ شوکاز نوټس یې ورته مونږ وایو چارج شیټ یې ورته ایکسپلینیشن هم ترې کال کړل هغې مونږ راوغوښتل نو ځینې خو داسې وو چې لکه زه به دا ویم چې هغوی عادتن نه کوله نو هغوی خو هېڅ قسم ما معاف کړي نه دي او هغې ما ته وارننګ ورکړی دی چې آینده لپاره به په ډیوټه کې هېڅ قسم غفلت نه کوي
او د سید ګل په وینا چې هغوی بیا هم کوشش کوي چې لوی سکولونه په دغه سیمه کې جوړ کړي او خپلو مشرانو ته د دغه لپاره وینا هم کړي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
هست افغانان سوال کاری بیشک چپا
زینا دیر سخت راوانی تیرا یا هر چکی
نیسا دوست مکلن مسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې تاسو اولنې غړې سلام پښتونخوا ته غوږی تیر ورځ د خیبر ایجنسی په باړه اف سی لوبو میدان کې خوښه وکاله پس د امن لوبو میله تر سره شو چې پکې د یو شمیر لوبو سیالي وشوه په دې مهال د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د ځوانانو لوبي وستایلې او دا غوي حوصله افزایي وکړه ویل چې دلته به حکومت د لوبو یو لوی میدان جوړوي په دې هکله نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي
د چهارشنبې په ورځ د خیبر ایجنسی په باړه اف سی لوبو میدان کې یو اوږدمو د پس د خیبر پولیټیکل چارواکو امنیتي ځواکونو او افریدیان فلاحي ادارې لخوا د امن لوبو یو میله ترسره شوه په دې میله کې د جمناسټیک والیبال رسکشۍ او اتلیټکس سیالۍ وشوې د دغې امن لوبو میلې په مهال د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په خپله وینا کې وویل
یو ډیره د خوشحالۍ د حوصله او ډیره یو غټه خبره ده چې مونږ په دې لول را پاسېدو نن چې کومه جذبه سره زمونږ ماشومانو زمونږ ځوانانو کومه د لوبي وکړي نو په هغه زه دې ټولو ته شاباشان او اپریسیشنز کوم نو مونږ به ان شاء الله دنیا سره مقابله کوو او زمونږ د علاقې به د جهالت نه او د تیرونه ان شاء الله روزي او رلنګانو طرف ته به ان شاء الله روان شي زمکه ورته مونږ ګورو نو د خیبر ایجنسی د ځوانانو لپاره به ان شاء الله آرمی به یو پوره سپورتس کمپلیکس جوړی
په دې میله کې د والیبال سیالي شلوبر ټیم وګټله او وکاخیلو ټیم ته یې ماته ورکړه د شلوبر ټیم یو لوبغاړي فواد فریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل
دا میله چې کم نن واز امن یو فیسټیوال وو چې ارنشاو باندې په تاسو باندې د تیر وو کولو تو کولو نه بعد د سی یو خپل غونې فزای جوړ کړه چې ټول کې لډیون له موقع هم ملو شو د کم حالات په مونږ تیر شول د کم متاثر شو مونږ متاثرین نه جوړ شول نو اوس په کور دي چې میډیکل کالجونه میډیکل یونیورسيټي انجینرینګ کالجونه او سپورتس ګراوند نه کې داسې ګراوند چې په کوم باندې مونږ لوبه کوو چې مونږ له سټډیم فراهم شي دا غي سره خصولتونه مونږ فراهم شي
د لوبو دغه میلې تراغلی او زیتن ګل نذیر پردی په خپل خبر خبرو کې وویل
داسې میلا منعقد کېدل دا په بوڑا کې دا تر ډېر وخته پاس وشوله مونږ د ګورنمنټ نه د پولیټیکل انتظامیا نه دا مونږ ته لباګه وو چې مونږ لا همدغه قسمه پروګرامات همدغه سونتې مثبت سرګرمۍ دغې علاقه لا روړي نو مثبت سرګرمۍ به ورسره روشي کیل به ورسره روشي ایجوکیشن به ورسره روشي ښه صحت به ورسره روشي
امنیتي چارواکي وایي چې باڑا د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي خو بیا په سیمه کې وسلوالې ډلې ګواښونه کوي او وایي دوی اوس هم په دې سیمه کې اثر لري د خیبر ایجنسۍ د باڑې خلک وایي چې خپلې سیمې ته په راتګ او داسې لوبو را جوړولو ته خوشحاله دي خو باید د دوی وران شوي کورونه سکولونه او روغتونونه هم بیا جوړ کړی شي او د دوی د بیا بحالۍ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ
د مشال ریډیو خبرونې دي او سلام پښتونخوا اولنۍ غړې هر ورځ پکې تاسو اورئ په دې کې مونږ د ترتیب مطابق تاسو ته خوندور سندرې هم وړاندې کوو چې دا وخت د زیک افریدی او ستاره یونس په غږ کې د سندرې ته غوږ شئ د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې پکې د رواني غړې نیمای ته درنګ شبه کې رسیدو په پښتونخوا کې د سحر نه نیمه بجې شوې د شاهین بنیری نه د خبرونو لنډی زاورو
سره مشر دی وخت مهم خبرونه پاکستانی چارواکي دا کوي چې د افغان طالبانو د ویډلې مشر مولا محمد رسولی نیول دی بلخوا د مولا رسول یو مرستيال خبري رسنو ته ویلي چې مولا رسول نه دی نیول شوی وسم په افغانستان کې موجود دی او د خپل ډلې مشر کی نن په کابل کې د جی او پلس یا و باندې ډلې هیوادونو د دوه ورځنۍ غونډې دویمه ده د دې ډلې بنیاد په کال 2010 کې کېښودل شو نن د وزیرانو په کچا څلورمه غونډه ده اروپایي چارواکي وایي د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د شویو بریدونو لپاره مشکوک بم جوړونکي یو د هغه ځانمرګي برید کوونکو نه دی چې د برسلز په هوایي ډګرې برید کړی دی د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسېدلی دی نوموړی به نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین او د روسیې د بارنو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ویني روسیې په جنیوا کې د شام د سولې د خبرو پر ټولو لوریو غږ کړی دی چې له زغمه کار واخلي ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږده وي په یونان کې یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو هم ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي د هغه موسسې دي چې له کډوالو سره مرسته کوي او ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي دا لوبه به د کابل په وخت د ماسپخین په 3 بجې پیل شي
دا وو شاهین بنیری چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله د کورونا ورځپاڼو د زنو اداریو مهمه برخه وړاندې کوي
آج ورځپاڼه په خپلې اداري کلی کې چې د پاکستان ورځې په موقع د صدر ممنون حسین وینا وه چې پاکستان د نړۍ ټولو ملکونو او خصوصا ګاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو خواهشمند دی د پاکستان د امن لپاره خواهش دې کمزوري نه ګڼلې کیږي ورځپاڼه لیکي چې ګاونډي ملکونو هند او افغانستان دواړو سره د ښه تعلقاتو لپاره د پاکستان کوششونه په ډاګه دي هند د یو نه زیات ځل د خبرو اترو عمل په منځ کې پرېښودی دی خو د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سشما سوراج ترمنځ ملاقات وروستو یو ځل بیا امید پیدا شوی دی چې مذاکرات به دوباره شروع شي ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې هم د امن لپاره پاکستان خپلې هڅې کوي نو نړیوالې ورورولۍ له هم پکار دي چې د سیمه کې د امن لپاره خپل کردار ولوبوي مشرق ورځپاڼې خپله اداریه د قامی ایرلاین پی آئی ای په نچکارۍ لیکلې ده ورځپاڼه لیکي چې د اپوزیشن ګوندونو د دباو له وجې حکومت د پی آئی ای بل کې بدلون حواله سره د دواړو ایوانونو په لسو غړو مشتمل یوه کمیټي په جوړولو رضامندي ښکاره کړې ده ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي ځکه چې د پی آئی ای د ملازمینو د احتجاج له وجې نه صرف قامی فضايي کمپنۍ خساره نوره زیاته شوه بلکې دوه ملازمین پکې هم مړه شول ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه دې داسې څلاره راوباسي چې د ملازمینو مفاداتو ته ترې څه خطره نه وي جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده ورځپاڼه لیکي که حکومت غوښتلی نو د پارلمان په ګډه غونډه کې دا بل په اسانۍ سره منظورولی شو خو حکومت دا لاره خپله نه کړه او د جمهوریت د بالادستۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو سره یې مشاورت ته ترجیح ورکړه ورځپاڼه لیکي چې هیله ده چې د لسرکنی کمیټې سفارشاتو وروستو د دې انتهایي ضروري بل په ټولو اړخونو د سنجیدګۍ سره د غور وروستو په دې حق لبا اتفاق سره فیصله وکړی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ټایمز مجله لیکي په ترکی کې یو شمېر هغه افغان کډوال نیول شوی چې یونان ته یې اوختل غوښتل مجلې د پناګزینو په اړه د هغه تړون اثراتو ته کتنه کړې ده چې د یورپی هیوادونو مشران پرې غور کوي بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د پوز لخوا د سکولونو استعمال موضوع راخستې ده د دواړو مقالو مهم ټکي درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي
ټایمز مجله لیکي د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو په درجنونو هغه افغان کډوال چې غوښتل یې یونان ته ورسیږي نیولې دي دا په داسې حال کې ده چې د یورپي ملکونو مشران د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه یو حتمي تړون ته د رسېدو هڅې کوي. د دغه تړون تر مخه هغه پناه غوښتونکي کډوال چې یونان ته ورسېږي ترکی ته به واپس لیږل کیږي. مجله د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د مشر جان ډال هویسن له خولې لیکي دا واقعیت څرګندوي چې د پناه غوښتونکو کډوالو ترکی ته واپس لیږلو او پر هغوی د دغه تړون څه اثرات کېدای شي. مجله لیکي د نړیوال قانون له مخې هغه کډوال چې کورونه یې په جنګونو کې پریښي وي واپس خپل هیواد ته نشي لیږل کېدی. ترکی د مهاجرو د نړیوال کنونشن مستقل غړی نه دی او د دې پابند نه دی چې د اروپایي هیوادونو له شورا بهر د هیوادونو پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. د ترکیې او چارواکي مجلې ته ویلي دي چې یوازې شامي کډوالو ته به په هیواد کې د پاتې کېدو اجازت وي. ترکی له افغانستان سره موافقه کړې ده چې هغه کډوال چې قبول نشي واپس په خپل هیواد ته لیږل کیږي. همدغه شان یوه موافقه له پاکستان سره هم کېدونکې ده. بلخو د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واش لیکي ملګرو ملتونو تیر کال د پوز لخوا د سکولونو کارولو شل مثالونو تصدیق کړی دی چې 15 پکې د افغان امنیتي ځواکونو په استعمال کې وو. اداره وایي په دې کې پوز او پولیس دواړه شامل دي. اداره وایي د هیواد په زیاترو برخو کې چې کندوز، ننګرهار، بغلان، کونړ او بدخشان شامل دي د پیښو د رامینځته کېدو له امله کېدی شي دغه شمېر نور هم زیات وي. د پوز لخوا د سکولونو استعمال یا خو داسې کېدی شي چې یوازې څو کمرې یا د لوبو میدان یې په استعمال کې وي او یا بیا د ټول سکول ودانۍ کاروي. په دې وروستو کلونو کې افغان پوز د سکولونو ودانو بهر یا دننه د وسلو استعمال کړی دی چې د ډزو لپاره پکې ځایونه مقرر کړي دي. د دې نتیجه دا ده چې زده کوونکي نه یوازې له تعلیمه بې برخه دي بلکې دوی د وسوالو لخوا د هدف ګرځېدو له ګواښ سره هم مخامخ وي ځکه چې وسوال سکولونو ته بیا د یو پوځي هدف په سترګه ګوري. اداره وایي د پوز لخوا د سکولونو له استعمال سره په سکولونو کې د ماشومانو داخلول کمیږي او استادان له سکولونو غیر حاضریږي. په سکولونو کې تعلیمي سرګرمیانې یا خو له ځنډ سره مخامخ وي او یا یې ربط متاثره کیږي. دا هم کېدی شي چې زده کوونکي نورو سکولونو ته لیږدول کیږي. په دې کې زیاتره جینکۍ له دغو حالاتو اغېزمنېږي ځکه چې میندې پلرونه هغو سکولونو ته خپلې لوڼې په لیږلو زړه نازړه وي چې پوز پکې دېروي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته ملیحا امیرزاده د دې غړي د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي وړاندې کړل. ورزو یو بل نړیوال رپورټ ته ورسته درد چې د برسلز د نهې د ورځې د ترهګرو بریدونو درې واړه برید کوونکي وپیژندل شو. د ترکی صدر ویل په دوی کې یو تن تیر کال اوړي کې ترکی نیولی و او بلجیم ته یې استولی و. رجب تیور اردوان وایي چې د دې کس په باره کې ترکی د بلجیم چارواکو ته خبرداري هم ورکړی و. د ترکی ولسمشر چې کوم کس یاد کړی هغه د نهې د ورځې د چاودنو پر مهال له خپل ورور سره وژل شوی خو تر اوسه لا یو بل برید کوونکی ورک دی او پولیس یې په لټه کې دي. تفصیل له احمد شیبره.
د ترکی ولسمشر وایي بلجیمي چارواکو د یو مشکوک تروریست په اړه د دوی ګواښ ته پاملرنه نه وکړي. رجب طیب اردوغان وی خبری غونډې ته وویل بکراوی تیر کال د جون په میاشت کې له سوریې سره نښتې پر پوله ونیول شو او بیا هالند ته واستول شو.
بورون بروکسلده سالدرګانلردن بیری
د بروکسل د برید کوونکو یو تن د 2015 کال د جون په میاشت کې په غازیان ته پکې ونیول شو او له هیواده وایستل شو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمي چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه. د ترکیې ولسمشر تیره ورځ په خبري غونډه کې د بکراوي نوم یاد کړ خو دا یې ونه ویل چې دی خالد بکراوي دی که ابراهیم بکراوي. خو وروسته د ترکیې د ولسمشر دفتر وویل چې دا سړی ابراهیم بکراوي و. د ترکیې ولسمشر وایي موږ بلجیم ته خبرداری ورکړی و چې دا سړی یو بهرنی جګړه مار دی خو بروکسل دې خبرداري ته پام ونه کړ. په بروکسل کې د بلجیم د فدرالي ادارې څارنوال فریدریک وان یو وویل ابراهیم بکراوي د مارچ د 22 نیټې تر بریدونو مخکې خپل وصیت په کمپیوټر کې شی و خو څارنوال وان یو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د وان یو په وینا دواړه برید کوونکي ابراهیم او خالد په بلجیم کې زیږیدلي وو. جان مرګی د ګوتې د نقشې له مخې وپیژندل شو. د خالد بکراوي د ابراهیم بکراوي ورور دی چې د 1999 کال د جنوري په 12 زیږیدلی او د بلجیم تابعیت لري. دواړه ترورستان وژل شوي. دوی له ترورزم سره په ارتباط د جرمونو ستره سابقه لرله. په بروکسل کې د سیشن بی د ورځې په 3 چاودنو کې 1 کسان وژل شول او تر 200 ډیر ټپیان شول. دوه چاودنې چې یوه یې ځان وژونکې وه د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر کې وشوې. درېیمه چاودنه د بروکسل تر مځکې لاندې د اورګاډي په تمځي کې وشوه. تر اوسه درېیم مشکوک تروریست ورک دی او د بلجیم او اروپایي ټولنې پولیس د هغه د موندلو لټه کوي. د بلجیم رسنی دغه مشکوک ترورست د نجم الاشراوی په نوم یادوي چې عکس یې د هوایي ډګر امنیتي کمرو اخیستی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته ورزو. د یورپی هیواد بلجیم په سرخار برسلس کې د نهې د ورځې له ترهګر بریدونو وروسته د امریکا حکومت ویلي چې د خپل هیواد د هوایي ډګرونو او نورو مهمو ځایونو امنیت یې لا پسې ټینګ کړی دی. د امریکا حکومت همداراز له خپلو وګړو نه غوښتنه کړې چې د یورپ د سفر پر مهال د احتیاط نه کار واخلي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د رپورټ لنډیز هارون بادشاه وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبري اجانس رپورټ وایي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د نهې ورځې له تروستي بریدونو وروسته د امریکا حکومت دغه هیواد ته د داخلیدونکو ځایونو د امنیت لا ډېر ټینګولو لپاره اقدامات کړي دي. د امریکا د استخباراتو لوړپوړو چارواکو په هغه هیواد کې د بروکسل په څیر تروستي حملو کېدلو خبرداری ورکړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي اداره به د بلجیم له حکومت سره د بروکسل د بریدونو د عاملینو د نیولو په چارو کې مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په رپورټ کې د امریکا د کورنی امنیت ادارې د مشر جے جانسن په حواله ویل شوی چې که څه هم امریکا د تروریستي بریدونو له خطر سره نیخ په نیغه مخامخ نه ده، خو د هیواد په هوایي ډګرونو او د ریلګاډو په تمځایونو کې به سکیورټي سختوي. امریکایي چارواکي پر هغه پلان هم غور کوي چې په ترڅ کې به یې له بلجیم او همداراز له یو شمېر نورو هیوادونو څخه امریکا ته د تلونکو خلکو څارنه سخته کړل شي. د امریکا خارجه وزارت له امریکایي وګړو غوښتي چې د اروپا دننه د سفر کولو پر وخت له احتیاطه کار واخلي. د رپورټ تر مخه د بروکسل پر هوایي ډګر شوي برید کې یو شمېر امریکایي وګړي چې د امریکا د هوایي ځواک یو افسر او د هغه میرمن هم پکې شامل دي ټپي شوي دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې له ولسمشر اوباما سره د کیوبا په سفر کې ملګری دی، په یو بیان کې ویلي چې په بروکسل کې د میشتو امریکایي وګړو د وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کوي. د امریکا استخباراتو 13 دسمبر میاشت له هغه وروسته چې په امریکا کې زیږیدلی سید رضوان فاروق او دغه پاکستانی میرمن تاشفین ملک د کالیفورنیا په یو خارګوټي سان برنارډینو کې په ناتاری ډزو کې 14 کسان وژلي وو، امریکایي وګړو ته د محتاط اوسېدلو خبرداری ورکړ. رپورټ زیاتوي استخباراتي ادارو له څو میاشتو راهیسې په بلجیم کې د ممکنه تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره تیاری نیولې وي. په 13 له هغه وروسته چې پولیسو 13 اونۍ د پاریس د تروریستي حملو په تړاو د صلاح عبدالسلام په نوم یو کس هم په بروکسل کې ونیو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او ما ځیګر په شپږو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو باندې بیا تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته په دې ورستیو کې په امریکا کې د رضا زراب نومې یو زرګر نیول شوی په نوموړي تور دی چې د اقتصادي بندیزونو باوجود یې د ایراني حکومت او سوداګرو سره مرسته کړې ده، خو زراب دا تورونه رد کړي، وایي چې کاروبار یې په قانوني توګه سم و. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو ریپورټ برابر کړی چې تفصیل یې درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې په امریکا کې د ایرانی نشاد رزار زراب نیول کېدو خبرې وروسته د مارچ په 28مه په ترکی کې ردی عمل مخې ته راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه سرو زرو کاروبار کوونکي د درغلی او رشوت اغستلو هغه تور دی چې یو وخت د ترکی مشران هم پکې راګیر وو. امریکا په زراب تور پورې کړی دی چې هغه د ایرانی حکومت او سوداګرو سره د اقتصادي بندیزونو په سرغړونو کې مرسته کړې ده. زراب چې له خپلې کورنۍ سره د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللی په میامی کې نیول شوی دی. د زراب د نیول کېدو خبر لاغې یوه هفته وړاندې مخې ته راغلی دی چې د ترکی ولسمشر طیب اردغان به امریکا ته سفر کوي. زراب چې د ترکی او ایران غبرګ شهریت لري له دې وړاندې په 2013 کال کې هم د ترکی ولسمشر طیب اردغان د کابینې وزیرانو ته د رشوت په توګه په میلیونونو ډالرو نغدې پیسې او ډالۍ ورکولو تورن او نیول شوی و، چې دا شان له ایراني حکومت سره د سرو زرو په کاروبار کې مرسته وکړي. په 2013 کال کې په زراب د لګول شویو تورونو وروسته ولسمشر طیب اردغان د پولیسو او لوی سارنوالانو په ګډون زرګونه حکومتي کارکوونکي له دندو لرې کړل او زیاتره یې ونیول. دغسې بیا زیاتره کارکوونکي هیواد پرېښودو ته هم مجبور کړل شو. زراب دی ویلو سره د مارچ په 21 د امریکا او دغسې په 2013 کال کې د ترکیې د پلټونکو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي چې کاروبار یې په قانوني توګه سم و. د امریکایي چارواکو په حواله زراب او دغه ملګرو په ترکیې او متحده عربي اماراتو کې د کمپنیو یوه شبکه جوړه کړې وه چې په مرسته یې د ایران په استازیتوب د سوداګرۍ چارې جوړولې او له امریکا سره یې درغلي کوله. له دې اسکیم سره د بانک ملت د ایران د تیلو کامی ادارې او نفت ایران انټر ټریډ کمپنۍ په ګډون مختلفو ادارو ته ګټې رسېدې. د 2014 کال په اپریل میاشت کې د ترکیې حکومتي پلاوه یو ټلویزیون خبر سره د مرکې پر مهال زراب ویلي دي چې ایران ایران ته یې د 12 اربع ډالرو سره زرو په انتقالولو کې مرسته کړې ده. د زراب د نیول کېدو خبر د ترکیې سټاک ایکسچینج ته هم ضربه لګولې ده او د ترکیې د حکومت تر واک لاندې هاک بانک سرمایهدار یې هم په غوسه کړي دي.
د انیس اجمل نمو د مشال ریډیو د مرکزی څانګې ریپورت اورېده او د سلام پښتونخوا په دې خپرونه کې د ژمنې سره سم درته یوه بله سندره وړاندې کوو د سردار علي ټکر په غږ کې.
دست پستر گو کے بس پاتشی رکھ بیار چن پخل پاتشی رکھ بیار چن پخل پاتشی دست پستر گو کے بس پاتشی دست پستر گو کے بس پاتشی رکھ بیار چن پخل پاتشی رکھ بیار چن پخل پاتشی سحر وقت پاسے زار زار پتے مزدور سحر وقت پاسے پشو گرو مین بت پاتشی پشو گرو مین بت پاتشی رتھ بیار چن پخل پاتشی رتھ بیار چن پخل پاتشی دست پستر گو کے بس پاتشی دست پستر گو کے بس پاتشی رتھ بیار چن پخل پاتشی رتھ بیار چن پخل پاتشی زار زار یو زل بیا پدی لرا شاشنا شدکا گواد کت پاتشی رکھ بیار چن پخل پاتشی رکھ بیار چن پخل پاتشی دست پستر گو کے بس پاتشی دست پستر گو کے بس پاتشی رکھ بیار چن پخل پاتشی رکھ بیار چن پخل پاتشی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په مندنې سپا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4515 1300 او 15000 کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو ته خوږی د افغانستان په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اقتصادي پرمختګ او راپورت ورکونې تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار ترسره شو چې چارواکو د مالي کال د اولو دریو میاشتو په بنیاد د دې ولایت په آمدن کې د 20% اضافه خبره وکړه. په دې هکله نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د اقتصادي پرمختګ او راپور ورکونې دغه سیمینار د جلال آباد د ښاروالۍ د غونډو په تالار کې د چهارشنبې په ورځ ترسره شو چې بېلابېلو عایداتي ادارو پکې د تیر کال په لاسته راوړنو او ننګونو رڼاوې واچولې. دا چې تیر کال په ننګرهار ولایت کې کومې اقتصادي پروژې پلې شوې وي او یا دا چې په سمه توګه ترې ګټه اخیستل شوې او که څنګه، دا پوښتنه د ننګرهار د اقتصاد رئیس سمیع الله نصرت دا رنګه ځوابوي.
په 1994 کال کې د ملي بودیجې نه 80 انکشافي پروژې راکول شوې او 46 د انجوګانو له طریقې خدماتي پروژې وي چې موږ دغه عمومي فنډ د تقریبا 40 میلیون ډالر او 2,50,000 ډالر موږ د دغه پروژو نه 30 پروژې د ملي بودیجې نه مکمل شکل تکمیل کړي دي او 26 پروژې زموږ په انتقالي شکل باندې لګیا دي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې تیر کال نام نه یو د ننګرهار په اقتصاد بد اغیزه کړې وه، خو د نوي مالی کال د ړومبۍ روبې په بنیاد وایي چې په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی.
څوک رسک نه اخلي او یا نه غواړي چې د مشکل سره ځان مخ کړي، ولې یو څه سره اصلاحاتو له طریقه د اولې روبې عواید مو په مراتبو د تیر کال د عوایدو نه جګ.
د ننګرهار ولایت مستوفي محمد عالم اسحقزی هم په عوایدو کې د زیاتوالي خبره کوي، خو زیاتوي چې په دغه ولایت کې د عایداتي ادارو نه هغه شان عواید نه ترلاسه کیږي څنګه چې په کار دي.
زمونږ د ګمرکاتو عواید د پروسه کال په مقایسه باندې 20% لوړوالی لري او د مصرفیت عواید 14.15%. نور عایداتي منابع هم په ننګرهار ولایت کې شته او که چیرې په ښه سیستم باندې یا ښه سیستم سازي د دې دپاره وشي او ښه کنټرول په دې باندې صورت عمومي، نو زه دا تاسو ته اطمینان درکوم چې زمونږ د عوایدو کچه به لا پسې هم غښتلې او پیاوړې شي.
د اقتصاد ریاست چارواکي وایي چې د 1,415 لمریز کال لپاره یې 112 پروژې پلان کړي وي چې د وزیرانو شورا لخوا 3 پروژې چې د 3 میلیونو او 2,00,000 ډالرو ارزښت لري منظور شوي او د ننګرهار له ادارو نه تمه لري چې په سمه توګه یې په مصرف ورسوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو سره د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری کیدلی شي او خپل نظرونه، خپلی پیغامونه موږ ته د ټویټر او فیسبوک د لارې را لېږلی شي. ورزو د دې غړي اخیری ریپورت ته، د افغانستان د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په بیلابېلو سیمو کې د نشه یي توکو د کاروبار په تور څلور کسان نیولي. د چارواکو په وینا نیول شوي کسان په عمده او پرچون ډول د نشه یي توکو په خرڅولو تورن وو او پولیسو له دوی نشه یي توکي هم ترلاسه کړي دي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت مشال روډیو ته وویل د پولیسو لخوا نیول شوي څلور کسان چې د نشه یي توکو په عمده او پرچون پلورلو تورن دي، له څه مودې د دوی تر تعقیب لاندې ول چې بالاخره د نشه یي توکو پر ضد ادارې د پولیسو په عملیاتو کې ونیول شول.
یو کس علیشیر په ولسوالۍ کې، یو کس د بک په ولسوالۍ کې، یو کس په وچه خواړه کې او یو کس هم لکڼو په ساحه کې، چې البته د ونه شل کیلو چرس پلس هغه د بل نه 3 کیلو، د بل نه 4 کیلو او د بل کس نه 10 بوتله الکولي مشروبات د پولیسو لاسته ورغلی دي.
د خوست امنیه قمندان وړاندې وایي چې پولیسو د نشه یي توکو د کاروباریانو پر ضد مبارزه چټکه کړې او خلکو ته ډاډ ورکوي چې هیچا ته به هم د دې کاروبار اجازه ورنه کړي. خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت له خلکو غوښتنه وکړه چې د نشه یي توکو د کاروبار، قاچاق او استعمال په مخنیوي کې له پولیسو سره مرسته وکړي. د خوست امنیتي چارواکو په وینا په وروستیو میاشتو کې د یاد ولایت د کشفي او جنایي ادارو لخوا 85 کسان د نشه یي توکو د قاچاق او کاروبار په تور نیول شوي او د تحقیقات ملاقاتو لپاره عدلی او قضایی ادارو ته ورپیژندل شوی دی.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تان دی هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنو
په 8 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 7 بجو،
هارون بچا هنری غړی
په 8 منټه د پاسا 7 بجو.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
تو خیر اغیار پو قصو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے ز صبر دلے نشم بغیر لتا وقت نا
ہم صبر دل نشم
مونگا کمولے نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے ستا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
مم یکل باکڑے اویا کزار دمینے اویا کزار دمینے داستا ملنگ بشما
دربا کرم بشما
تا بل خدایا قوارم
داستا ترسن بشما
مونگا پیو بربادے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے پجار وایو مون
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تاپ بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مون محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی
مون شرابو نسکرو
مون بجنزل تیرو پیو دربار دمینے پیو دربار دمینے دم لنگانو پرنگ
دلی ونیانو پرنگ
یو زیبلو بے کاؤ
دم آشمانو پرنگ
زانگو یا بل لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکرل ہیرے
نبی لوزو نہ کہو
نبی خبر دیرے
دا محبت پدستر قروبہ قرار دمینے قروبہ قرار دمینے
بل خور جوړم
د بنگړو شور جوړم
ډېر خستا خارېږي
لا سنگار مور جوړم
چلې بجل بنا کړو مونږه انکار دمینې مونږه انکار دمینې یو زه حسینې ژوند محبت جنگل
لگا دمرین جنگل
اسمائل منگا